دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د مهمو خبرونو اوسر ټکو ته دا تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجل ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړه د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته ده خو تاګ راتک په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی و چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې سنډي د لیوا د دروازه د 13 فبراير میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخه تنګدي. د طالبانو د حکومت لخوا د یو امنیتي پوسټ د جوړیدو په خبرګون کې تړل شوی و چې لامل یې دواړو غاړو ته پتی راي و میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د وختو او راوختو مهمه دروازه بلل کیږي. د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار هم ده. دا طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ډیر زرب په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نور مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 نیټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بلل. د ریپورتونو لمخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخوانی حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وخوده. د دې وزارت ویاني ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بنديان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نو مول زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نستړي کېدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنځشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشی شو پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشی شو. په دې هیئت کې د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سم دستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 4 میلیونه زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي او بوتل لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوې چې اوبه په افغانستان کې وحیاتي موضوع ده چې پر امر وختیا د خلو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړی. اوس هم دوستانو راځو ونیس پروګرام ته د ازادي رادیو میلمه پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه قدر منوریدون کو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب خبرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګوله با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه دچې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې دا راته وایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دا ما ته ژوند باندې خبرې وکړې دا د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سر دیر دا ادب لپاره دا شعر لپاره دا خبرو لپاره دا مین لپاره ارسل رلیش دیر نو مگو تاسه دا کم ژوند چه ده نو مزین لوی لوی ارمانونه وی مثال امن ده و علم ده حکمت ده دا خلکو ترمنز یواله ده خوشحالی ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان پکې شیر کې را مخې ته شي کله بل ارمان نور خداس خبره ده چې هر څه ته د شیر په نظر وګوره د شیر د یو هنري زاویې نه ورته وګوره هر څه کې شیر تا په یو ونه کې شیرونه دي په کاروندو کې شیرونه دي د خلکو په خبرو کې شیرونه دي د چا په مسکا کې شیرونه دي او د چا په یو خواږه خبره کې او په یو اخلاص کې شیرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیله یو نه امیدونو کې به دې کوم شیرونه دي
کا تاسو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړي
ولنه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماخامه تر ماخامه پیښور کې چاپ کړه او سل پنځوس کاله دیش کاله وای کیږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غونډې یو کتاب غای او وړوکی هغه نو ورسته بیا د خاطرې ورغوې په نوم یو کتاب او بیا پسې زرزری وزره بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمع یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی بیا ورسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغلی او یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمع وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو دا سر اختیا کیږي دا د ماشومان ته شعرونه دي او د سوګ دی غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینا لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سی یغه یو اثر ور سره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماخام نه تر ماخام د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپی دا ستاسو احساس سو ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای، تاسو دا غل هزینه راتوي؟
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نو ځواني موسم وو، او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتلا د شهرت مینا او شوق ور سره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری، یعنی پښتلا لکه لوی فتح لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه ده، خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به د امکانات چې خپرندوی ټولنه به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانه کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله وو. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ری به حاصل یې وانخلي یا ګلې پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یو نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي، نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ تر شو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره د دې لاسرسي لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لاند شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنې ډیر زر شریکي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیز رسنیو کارول یا انټرنیټ با د ادبیاتو په واده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګې، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستی، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانې درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یوه هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایي چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړي چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنی دې سره د زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې ده د هر کسب کار علم پوهی سره چې وی ته هغه کې سړی بیا او سره سوي او لارې او منزل ته یو دنګ چوکې ته پکې رسیدای شي.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله په شیرونو ستایلې ده، په دې اړه کلن راته وایي چې د کرکټ ملي
مال یاستې؟ ولې نه بستر ګره ام د اوس چې دا تاسو دا پښتنه وګړه زما په ذهن کې دا کرکټ مثال ما وی چې تاسو دا درکم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه جوړ وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داس خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده کا علم دی کا کسبونه دي کا نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په یو کا جمهوریت وکه اوسو د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې دودایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو کو شپیلی غاگ ما تا زڑا را ولی هغش کنکه کلونا اولان دی مرده دغر پسر کی زیارت کو وینه اسپیرو خواب خرده ها چه پزڑکی آواز دی شپیلی و ناس پرده لمده غوٹ بدلل استرنا نئی دی راشنو لہاو نئی نئی معشومان دکلی دنائی قلم چوٹے بھی پکا غزنو کے رسمو نکاگی پدے رسمو نکی راتا بھی دی نخ